کوهستان برق دولتی وجود ندارد. رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. از همراهیتان باز هم سپاس. حالا با همکارم صالح محمد. صالح باشید. صالح صاحب خوش آمدید.
ډیر مننه ستار فروغ لتاسو مننه اوریدونکو تاسو مال خو سلام د آزادی رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د امریکا دفاع وزارت د دوغو امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې د یو افغان پوځي لخوا وژل شوی دی. افغانستان وایي چې د دې پیښې په تړاو په ننګرهار کې د تحقیقات روان دي. پایل خبرونه کوو. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړي. ولسمشر غنی د نړۍ په لسم شاري فورم کې وویل چې باید د شاري پراختیا پر لار پراته محدودیتونه لرې کړای سي. ایران پرون د مځکې مدار ته د ایران په لاس د جوړ سوي ظفر نومي سټلایټ په توغولو کې ناکام سو. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه په ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو په هیات کې ملا برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیرالله خیرخوا او امیر خان متقی شامل وو. شاهین لیکلی چې په دې کتنه کې د مذاکرو پر نتایجو او نور اقداماتو بحث شوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. زلمی خلیلزاد چې د سولې په مذاکرو کې د امریکایي هیات مشري کوي د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دي ویلي. خلیلزاد تیره اونۍ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله او نورو سیاستوالو سره خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت د تیرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي و چې ښاغلي خلیلزاد په دغو کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نړۍ په لسم شاري فورم کې وویل چې باید د شاري پراختیا پر لار پراته خنډونه او محدودیتونه لرې کړای سي. د نړۍ لسم شاري فورم پرون د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د ولسمشر محمد اشرف غنی، د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې میمونه محمد شریف او د نړۍ د نورو مشرانو لخوا پرانیستل سو. ولسمشر غنی په خپل وینا کې وویل مورچی په افغانستان کې څلوېشت کاله له ناغوښتل سوي کړکېچ او تپل سوي جګړې ځورېږو. د خلاقانه شاري ډیالوګ اقدام مو کړی دی. تېره میاشت ما شخصا د کابل د دوو ویشتو ناحیو او د کابل په شاوخوا کې د پرتو څوارلسو ولسوالیو له اوسېدونکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. خلک واقعا دا درک لري چې لومړیتوبونه یې څه دي. د نړۍ شاري فورم یا مجمع په 2002 کې تاسیس شوی چې په هرو دوو کلونو کې جوړیږي. د دې فورم په کلنیو غونډو کې د شاري ژوند پر اړوندو پرمختګونو او ننګونو بحث کیږي. ګڼو سیاستوالو د اجرائیه ریاست د مرستیال او د وحدت اسلامي ګوند د مشر محمد محقق د زوی باقر محقق د وژل کېدو په اړه له هغه سره خواخوږي شولې. باقر محقق پرون د خپل ورور حسین محقق لخوا ووژل سو. محمد محقق د دې پیښې په اړه پرون رسنیو ته وویل
د خدای رضا
و او زه راضي یم. په سیاسي او فرهنګي برخو کې ښه ځلېدی. زما یو بل زوی و چې رواني تکلیف یې درلود، د ده دا پرمختګ یې نسو زغملی او بیچاره یې داسې وخت وویشت چې بیده و. د محقق زوی حسین محقق چې په دې حملې تورن دی له څو نورو کسانو سره په پرونۍ پیښې کې ټپي سوی او د ملي امنیت روغتون ته لېږدول سوی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، پخوانی ولسمشر حمید کرزی او ګڼو نورو سیاستوالو له محمد محقق سره خواخوږي شولې ده. ایران پرون د مځکې مدار ته د ایران په لاس د جوړ سوي ظفر په نامه سټلایټ په توغولو کې ناکام سو. د ایران دولتي تلویزیون دا خبر پرون ورکړی دی. د ایران د دفاع وزارت د فضایي پروګرام ویان احمد حسینی دولتي تلویزیون ته ویلي سټلایټ له پلان سره ځکه د مځکې مدار ته ونه رسید چې لازم سرعت یې ونه موند. د امام خمینی له فضایي مرکز څخه چې د تهران د جنوب ختیځ په 230 کیلومتري کې پروت دی زفر نومي ساتلایت توغول سوی دی. دا د 2019 د کال لپاره د ایران لشتل لږه درېمه ناکامه هڅه ده چې غواړي د مځکې مدار ته ساتلایت ولیږي. په چین کې چارواکو نن وویل چې د کرونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 900 واوښت. پرون په دغه هیواد کې د 900 کسانو د مړینې راپور ورکول سوی. له دې جملې 900 کسان یوازې په هوبی ولایت کې مړه سوي دي. له دې سره په چین کې په کرونا وایرس د مړو شمیر 908 کسانو ته ورسېد. کرونا وایرس د اول ور لپاره په دسمبر میاشت کې په هوبی ولایت کې کشف سو. په چین کې په کرونا وایرس د خلکو د اخته کېدو 40,111 تایید سوي پیښې سته. له چین د باندې په 24 هیوادونو کې په کرونا وایرس د 300 کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت سوي دي. د آذربایجان د پارلماني ټاکنو رای پوښتنه ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن د نوي آذربایجان ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د یو امریکایي شرکت لخوا د سوې رای پوښتنې له مخې د الیف ګوند د آذربایجان د 125 کسیزه پارلمان 9 څوکۍ ګټلې دي. دغه ګوند مخکې په پارلمان کې 15 څوکۍ درلودې. د مساواتو په نوم د اپوزیسیون ګوند یو پخوانی مشر عیسا ګمبار د ازادي راډیو آذری څنګه ته وویل: زموږ ارزونې دا دی چې هېڅ څه نه دي بدل سوي. د تش په نوم منحل سوي پارلمان غړي یو وار بیا مقرر سوي دي. د اپوزیسیون یوازې یو کاندید ایرکین قادرلی توانېدلی چې یوه څوکۍ وګټي. د آذربایجان په پارلماني او نورو ټاکنو کې اکثر د درغلیو راپورونه ورکول کېږي. په وروستیو پارلماني ټاکنو کې هم د بې نظمیو او ګډوډیو په اړه شکایتونه سوي دي. په سلګونو کسان پرون د تایلند په ناخون راچا سیما شر کې په هغه سیمه کې راغونډ او د دعا مراسم جوړ کړل چې یوه تایلندي سرتیري پکې وړم ورځ 9 کسان په ډزو ووژل او څه باندې 500 نور یې ټپیان کړل. دغه سرتیری پر خلکو تر 12 ساعته ډزو وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا ووژل سو. د تایلند روغتیا وزیر انوتین چارن ویراکول پرون وویل چې 2 حمله کوونکی د ناخون راچا سیما شر په 1 ترمینل نومي شاپینګ مال کې ووژل سو. پولیس وایي حمله کوونکی جاک راپان تومان نومېدی چې د مځکې پر سر یې دعوه درلوده او په غوسه و. بریدګر چې په خپل فیسبوک کې د ډزو صحنې خپرولې، لومړی یې شنبه ماپښین شاوخوا 3 بجې په یوه کور کې ډزې وکړې. بیا یوه پوځي کمپ ته ورغی او تر هغه وروسته په یوه شاپینګ مال کې پر لسګونو کسانو ډزې وکړې. د ازادي راډیو ده نن دوشنبه د سلواغې د 21 د فبروري 10 اوري چې د امریکا دفاع وزارت د هغو 2 امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې وژل سوي. په ننګرهار کې د یو افغان پوځي لخوا د دغو 2 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او شپږ نورو د ټپي کېدو پر موضوع تحقیقات روان دي.
نور تفصیل لپاره هلته قمندان د لیوا او هیئت هلته تللی دی، تحقیق کېږي.
په پکتیا کې خلک شکایت لري چې د ولسي جرګې استازي په خپلو رخصتیو کې د دوی حال نه اخلي.
ایمنګ وکیلان سی په پارلمان کې شتون لري د کړي او نارغلي پکتیا ته سیدی ستونزې حل کې د ستونزې د حل کې دوه لپاره سپلان یا یو لار لري.
په بهرونی موضوعات کې اوري چې د سوری پاوز وایي چې په سو شرونی کې دوی پرمختګونه کړی دي. د خبرونی په دوی منیمای کې 219 پروګرامونه خبرو د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنې پروګرام. د خبرونی د سر موضوع را اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د هغو 2 امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې وژل سوي دي. وزارت ویلي چې یو سرتیری 28 جافیر جوګوار ګوتریز او بل 28 انتونیو ری رودریګوز نمیږي. دغه سرتیری د شنبې په ورځ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یو تن لخوا چې د ملي اردو یونیفورم یې پتن و په ډزو ووژل سول او شپږ نور امریکایي سرتیری ټپیان سول. د لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیری په مشرۍ یو هیئت له کابله ننګرهار ته ورغلی چې دا قضیه وڅېړي. سفیولا ستانکزی راپور لري.
د افغان پوځ تر ټولو لوړ رتبه پلاوی چې مشري لوی درستیز جنرال بسم الله وزیری کوي د ننګرهار ورسته پیښه څیړي. دا خبره د ملي دفاع وزارت په یو اعلامیه کې کړي. ملي دفاع وزارت ویلي د ننګرهار په څیر بریدونه به د افغان او امریکایي ځواکونو د نږدې همکارۍ پر روحیه منفي اغیز ونه کړي، بلکې دا ځواکونه به په ګډه د تروریستانو په وړاندې مبارزه روانه ساتي. د اعلامیې له مخې افغان پلاوی له امریکایي ځواکونو سره په ګډه ننګرهار ته تللی او د پیښې علت او جزئیات څیړي. له ننګرهار شنبه رسنیو پر امریکایي ځواکونو د برید په اړه څو ډول ارقام خپاره کړل. یک شنبه سهار بیا په خپله په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ډګروال سانی لګیت تایید کړ چې د ملي اردو په یونیفورم سنبال بریدګر په ډزو سره دوه امریکایي عسکر وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. د ډګروال سانی لګیت په حواله په یو بیان کې راغلي چې افغان او امریکایي ځواکونه د ننګرهار شیرزاد ولسوالۍ ته د یو مهم مشر لیدلو ته ورغلي وو او دا برید پرې له یادې سیمې په بیا راتګ کې وشو. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د امریکا د دفاع وزارت د بیان په حواله لیکلی چې وژل شوی پوځیان 28 کلن جاویر جاګوار ګوتیرس او 28 کلن انټونیو ری رودریګوز وو. د شنبه ورځ په دې برید کې امریکایي ځواکونه ته په مرګ ژوبلې اوښتو سربیره د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي او درې ژوبل دي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل هم وایي چې د دې برید په اړه پلاوي خپلې څېړنې پیل کړي.
سیمه کې عملیات روان دي، نو تر اوسه پورې موږ ته دا معلومه ده چې آیا دا نفوذي څوک صاحب شوی ده یا اشتباه شوی ده. نور تفصیل لپاره هلته قمندان د لیوا او حیات هلته تللی دی، تحقیق کېږي.
په شیرزادو کې طالبان او اسلامي دولت ډلې فعال وي، خو هیڅ یوې تر اوسه د وروستۍ پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په تیرو کلونو کې د افغان پوځ په یونیفورم سنبال ځینو بریدګرو د پوځ له لیکو په بهرنیو عسکرو ډزې کړي. ناټو دغه ډول بریدونه د زرغون پر آبي یا ګرین ان بلو په نوم یاد کړي. ګرین ان بلو هغه پیښو ته وایي چې پکې د افغان سرتیرو له لیکو پر بهرنیو عسکرو د ټوپک شپېلۍ ور برابرې شوې او هغوی ته مرګ ژوبل رسولي. د امریکا د پوځ تر ټولو لوړ پوړي قمندانان هم د داسې بریدونو شاهد پاتې شوي. د بیلګې په توګه په افغانستان کې د امریکا او ناټو اوسنی عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر د 2013 کال د اکتوبر په 13مه د یو افغان عسکر له برید روغ ووت، خو په برید کې د کندهار د هغه وخت امنیه قمندان جنرال رازق ووژل شو. فاکس نیوز یک شنبه له یو پخواني امریکایي پوځي لیرای پیتری سره چې یو لاسې په افغان جګړه کې پرې شوی و د ننګرهار د پیښې په اړه خبرې کړي. هغه وویل چې داسې بریدونه له ډېره وخته روان دي.
First of all, my condolences go out to the families of those.
له ټولو مخکې د وژل شوی عسکرو له کورنۍ سره خواخوږي خیم. هغه ته چې ټپیان دي ژر روغتیا غواړم. همداراز افغان عسکرو ته چې وژل شوی ټپیان دي خواخوږي خیم. په تاسف سره دا داسې یو څه دي چې له ډېر وخت روان دي. د افغان پوځیانو د باور جلبولو د پروسې یو برخه ده. موږ له هغوی سره د همکارۍ، روزنې او مشورې د هڅو په لړ کې په مخ روان یو. د دودر شلم کال په لومړیو څلوېښتو ورځو کې د ننګرهار له پیښې سره یو ځای ټول ټال شپږ امریکایي عسکر وژل شوي. حال دا چې د تیر میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې یوازې څلور امریکایي عسکر وژل شوي وو. په افغانستان کې امریکایي عسکرو ته دغه تازه مرګ ژوبله داسې وخت اوښتي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیره سه شنبه په خپله کلنۍ وینا یا سټیټ آف د یونین کې وویل چې غواړي له افغانستان امریکایي عسکر بیرته کورونو ته ستانه کړي. که څه هم رسنۍ په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیرې یو څه ښکته او پورته ښیي، خو همدا څو ورځې مخکې د فبروري په درېمه د امریکا دفاع وزارت د امریکایي عسکرو د مرګ ژوبلو حال خپور کړ چې له مخې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي عسکرو شمیر 2355 ښودل شوی او ټپیان څه باندې 6140 تنه اعلان شوي.
ومردل چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د هغو دو امریکایي سرتیرو هویت په ډاګه کړ چې په ننګرهار کې وژل شوی دی. دغه سرتیر د شنبه پر ورځ د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یو تن لخوا چې د ملي اردو یونیفورم یې په ځان و په ډزو وژل شو او په پیښه کې شپږ تنه نور امریکایي سرتیري ایټاپیان سول. د لوی درستیز په مشرۍ یو هیئت له کابل څخه ننګرهار ته ورغلی چې دغه قضیه په هر اړخیزه توګه وڅېړي. د پکتیا ځینې اوسیدونکي په ملي شورا کې د دې ولایت پر استازو انتخاب کوي چې د دوی د ستونزو پوښتنه نه کوي او د رخصتیو پر مهال د دوی په خبره چې بهرنیو هیوادونو ته په چکر ځي او یا هم په خپلو شخصي کارونو بوخت وي. دا په دتل کې ده چې د افغانستان ملي شورا د سلباغي عدلوي پر دویم تاریخ خپلې ژمنې رخصتي پیل کړې دي. احسان آریان له ګردیز نه نور حال راکوي.
د افغانستان ملي شورا د ژمنه رخصتیو په پیل سره د خلکو یو شمېر استازي خپل ولایتونو ته لاړل ترسو د خپل سیمې او خلکو ستونزې له نږدې واوري. خو دلته د پکتیا ولایت یو شمېر اوسیدونکي وایي اوس چې د ملي شورا له رخصتیو نږدې شل ورځې تیریږي، لا هم د دې ولایت یو استازی هم پکتیا ته نه دی راغلی. د پکتیا وطن اوسیدونکي ریاض زمیر ازادي راډیو ته وویل ګڼې ستونزې شته چې دوی یې باید له خپلو استازو سره شریکې کړي، خو ولایت ته د دوی د نه راتګ له امله لا هم په خپل ځای پاتې دي.
یمنګ وکیلان سی په پارلمان کې شتون لري د کړي اونر غلی پکتیا ته سیدی ستونزې حل کې د ستونزې د حل کې دوه لپاره سپلان یا یو لار لري.
د همدې ولایت یو بل اوسیدونکی فرید اروایی غواړي د روغتیا پوهنې بیا رغونې او یو شمېر نورو برخو کې ستونزې له خپلو استازو سره شریکې کړي، خو په وینا یې دوی ته لاسرسی ستونزمن دی.
استازي د لویو لارو جوړولو ته باید توجه وکړي او د لویو لارو په جوړولو کې کیفیت ته باید ډېره توجه وکړي، تر څنګ یې د روغتیا برخې ته باید ډېره توجه وکړي. سی په دې برخه کې پکتیاوال لړۍ ستونزو کړیږي. قومي شخړو ته باید ډېره توجه وشي، ځکه چې دلته هغه شخړې په دښمنو اوښتلی شي او ډېرې بدې پایلې. که چېرته زه وغواړم چې د استازو مخې ته دغه ستونزې واچوم، دوی ته لاسرسی مشکل ده.
د خلکو دا شکایتونه مو په ولسي جرګه کې د دوی له یوه استازي نصیب مقبل سره شریک کړل. دی وایي اوس هم په مرکز کابل کې د خپلو موکلینو د ستونزو په تعقیب بوخت دی، خو په وینا یې دی او دوه نور استازي به په خپله په نږدې ورځو کې پکتیا ته لاړ شي او د خلکو ټولې ستونزې به له نږدې واوري.
پراتلون کې دوه درو ورځې کې به ان شاء الله العزیز چې زه ډاکټر یربا سمیدی او ابراهیم مختلف درې وړه خلک د دې شاهدان وي چې مونږ به ځو پکتیا ته. هلته به د موکلینو سره کینو، د ټولو غږ به اورو، هغه ستونزې چې په ولایت کې حل کېږي د ولایت محصلینو سره به یې شریکوو، کومې چې مرکز کابل ته ضرورت لري مرکز کابل ته به یې له ځانه سره نوټ کوو، راوړو به یې ستونزې دلته به یې لوړپوړو سره شریکوو.
پکتیا په ولسي جرګه کې د یوې مېرمنې په ګډون 15 استازي لري. دوی د ژمي او اوړي په موسمونو کې 15 وخت ورځې رخصتۍ لري چې د خلکو په وینا یاد استازي باید د نورو کارونو پر ځای د یاد رخصتۍ څخه په استفادې په خپلو ولایتونو کې د موکلینو ستونزې واوري.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادۍ رادیو. د قانون او پټرولیم وزارت پرون یک شنبه د خپل پوروړو شرکتونو لیست خپور کړ. د دې وزارت چارواکي وایي هغه ووت سرویشت شرکتونه چې د قانون وزارت څخه پوروړي دي که پر ټاکلي وخت خپل پورونه پرې نه کړي، عدلي او قضایي بنسټونو ته به معرفي سي. خاطر پردیس د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت له ویان عبدالقادر متفي څخه په دې اړه نور جزئیات غوښتي.
قانون او پټرولیم وزارت په دې وروستیو کې هغه شرکتونه چیز مونږ څخه مقروض وو هغه قبل لیست پر کړی دی. هدف مو د دې لیست شریکولو د لفیتونه پر علي اقتصادي فیصله په اساس خپل مقروضاتونه تحویل کی نه حاضر دل چې هغه خپل مقروضاتونه ورکی. مونږ اوس په حال تر 98 کال کې توانیدلې په 200 مقروضاتونه راټول کو. مونږ اساسي هدف دا دی چې مونږ دغه پروسه جریان کې لرو او دغه شرکتونه چې موږ سره مقوزین دي هغه ته مو وخت ټاکل او میکانیزم د شورای اقتصادي په اساس ټاکل شوی دی او دغه په میکانیزم باندې موږ د کار کول تر څو موږ د مقوزیتونو راټول کو. اما هغه شرکتونه چې نه حاضرېږي او زموږ مقوزیت نه ورکي، موږ یې ادلي قضایي او قانوني تعریف کوو. په لومړي لیست کې وڅلوي شرکتونه دي چې د کابل د مدنکارۍ برخه کې په مختلفو برخو کې دوی قراردادونه درلودل، دوی په تعمیراتي برخه کې داشان پریګ او جغل برخه کې
د دې ټول هغه مجموعي قرضداري څومره ده؟ څومره قرضداري ده شرکتونه؟
اول خو دا په مجموع کې زمونږ د 203 ملیون افغانۍ موږ راټول کړی دی. ما اوس مهال موږ کفایت په دې معنی کو چې دغه مقوزینه چې لرو د تفکیک سره اول د غلستون نشو کو، به موږ مجبور کړم تاسو سره شریکو چې موږ څومره مجموعي ارقام مقروضین لرو او او څه میکانیزم ورته لرو.
که فرض وکړي چې دغه شرکتونه ستاسو قرضداریان در خلاص نه کیږي او دا چې ستاسو پیسې در نه کی، ستاسو وروستي اقدامات به څه شي دي؟
وروستي اقدامات به عدلي او قضایي قانون ته معرفي کیږي. بل اساسي مسله دا ده چې په هیڅ صورت سره به په دې سکتور کې موږ سره کار نشي کولای.
دا لیست یوازې د کابل او د ولایت څخه، یعنی د ولایت مربوط دی، په ټول افغانستان کې مو هغه کم مقروضین چې ستاسو دی لیست نو چمتو کړی، هغه لیست کله خبرو ویل؟
هغه به موږ په ډیر ژر موږ خبر کو. هدف مو دا ده چې موږ د شورای اقتصادي فیصلې په اساس دولت خزانه ته غوای چې د مقروضیت په لاره باید راشي. هغه باید ټاکلې دي او د افغانستان دولت د خزانه پیسې دي. په هیڅ صورت کې چاته اجازه نه ورکوي چې دا خپل ځان سره وساتي.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان عبدالقادر متفي ودو ویل چې د قانون او پټرولیم وزارت پرون د خپلو پوروړو شرکتونو لست خپور کړی دی. په روزګان کې خبرلان شکایت لري چې دولتي چارواکي معلومات نه ورسره شریکوي. د دې په خبره چې اوس هم په دې ولایت کې زیاتې ادارې ویندویان نه لري، خو د روزګان ولایتي چارواکي وایي چې دوی له رسنیو سره خپلې اړیکې پراخې کړې دي. شریف الله شرافت راپور لري.
ورزګان کې میش د سیمایزو او نړیوالو رسنیو خبريالان ادعا کوي چې سیمایزي په ځنګړې ډول امنیتي ادارې پر خپل وخت ورسره معلومات نه شریکوي. د زیاتوی ډیر ځل چې یو پیښه کیږي د چارواکو د نه معلومات ورکولو لامل دوی اړ دي چې له یو شمیر غیر مسؤل سرچینو معلومات واخلي چې د کیکې نوي او وروسته بیا ستونزې ورته جوړوي. خبریال احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته ویل کله چې د چارواکو د سترګو په وړاندې هم یو پیښه رامنځته کیږي په یوه بهانه او بل بهانه ځان پټوي او نه غواړي چې له رسنیو سره معلومات شریک کړي.
په داسې حال کې چې روزګان یو ناامن ولایت دی او هر ورځ امنیتي پیښې پکې رامنځته کیږي، کله چې موږ خبر راخلو یا راپور اخلو تر ډیره پورې خبر راپور موږ د سرچینو په حواله راخلو.
د خبریالانو په وینا په دغه ولایت کې امنیه کومندانۍ څلرمه لیوا او د ملي امنیت اداره هیڅ ویاند نه لري او نه هم ولایت مقام رسمي ویاند لري. له دې سره د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسولین هم د ورزګان میشتو خبریالانو دایدا وی تاییدوي. نجیب الله لطیف چې په ورزګان ولایت کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول دی، ازادي راډیو ته ویل چې د چاري خلک پر رسنیو او حکومت باندې هم بې باور کړی دي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا AJSC په روزګان ولایت کې دوه یو ورځنی داسې ورکشاپونه بیلابیل پر لاره چول دي چې موږ دولتي ویاندویانو یا د دولتي درو د مطبوعاتو مسؤلینو یا کسانو ته په دې برخه کې نن ورکړی دي چې دوی کوم معلومات څه ډول او په څه شکل سره له رسنیو سره شریکولی شي. خو بیا هم دا ستونزه پر خپل ځای پاتې ده.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د امنی قومندانۍ ملي امنیت او څلرمې لیواله مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو یو شمیر مو اړیکې ځواب نه کړي او یو شمیر بیا له خبرو کولو ډډه وکړه. د ورزګان ولایت مقام مسؤلین هم دا ستونزه مني، خو وایي چې اوس د ولایتي ادارې اړیکې له رسنیو سره ښه شوې دي. زړګی باجی چې له تیر دوه میاشتو راهیسې په ولایت مقام کې د والي له لوري رسنیو ته د معلوماتو ورکولو د مسؤل او یا هم سرپرست ویان په توګه ټاکل شوی، ازادي راډیو ته داسې وویل.
تاسو ته بهتره معلومه ده چې په دې نږدې ورځو کې البته د ارزګان ولایت مقام د ټولو رسنیو سره خپلې اړیکې پراخې کړې دي. البته درمخه هم اړیکې وي خو په دې نسبت نه وي. البته فعلاً د 80% پورې اړیکې ګړندې شوې دي او پرمختللې دي په هر برخه کې.
خبریالان وړاندیز لري کچيري بیلابیل اداري رسنۍ سره د معلوماتو د شریکولو مسولین ولري، نو رسنۍ به هم په دې توانې دي چې د پیښو پاړه خبرونه او راپورونه پر خپل وخت له خلکو سره شریک کړي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست او سم د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د پنسن مسایلو ته کتنه کوو. بریتانوي ورسپانې ګارډین د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې د یو افغان پوځي په ډزو د دوو امریکایي سرتیرو پر وژل کېدو او شپږو نورو پر ټپي کېدو لیکنه خبره کړې ده. د ورسپانې په لیکنه د امریکا پوځ ویلي دوه امریکایي سرتیرو ته وروسته له هغې مرګ ژوبله واوښته چې د شنبې ناوخته د افغان پوځ په یونیفورم کې یو تن پر دوی ډزې پیل کړې. د امریکا د پوځي وویاند ویلي افغان او امریکایي پوځیان په پوځي عملیاتو بوخت و چې د ملي اردو په یونیفورم کې یو تن د خپلې وسلې خوله پر دوی ور برابره کړه. د افغانستان دفاع وزارت پرون په ویلامه کې وویل چې په پیښه کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي. دفاع وزارت ویلي چې د لوی درستیز ستر جنرال بسم الله وزیری په مشرۍ یو هیات د پیښې د څېړلو لپاره ننګرهار ته تللی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي اجمل عمر ویلي چې دغه وسلول حمله کوونکی په ځوابي ډزو کې وژل شوی دی. د ګارډین ورسپنې په حواله په تیرو 13 کلونو کې د افغان ملي اردو لخوا د دوی پر بهرنیو شریکانو غنی حمله شوی دي. د افغانستان د دفاع وزارت یو چارواکي چې رسنیو ته د خبرو کولو اجازه نه درلوده د نوم نشول په شرط ویلي حمله کوونکی افغان سرتیری و چې تر حمله مخکې له امریکایي ځواکونو سره جنجال کړی و. دغه چارواکي په خبره حمله کوونکی د وسلولو طالبانو نفوذي کس نه و. ګارډین لیکي په 13 جولای میاشت کې بیا دوه امریکایي پوځیان د یو افغان سرتیری لخوا په کندهار کې وژل شوي وو او حمله کوونکی په ټپي حالت کې نیول شوی وو. په سپتمبر میاشت کې بیا د ورسپنې په حواله درې امریکایي پوځیان هغه وخت ټپیان شول چې په کندهار کې یو پولیس د دوی پر پوځي کاروان ډزې وکړې. امریکایي مجلې ټایم هم پر همدې موضوع لیکنه خبره کړې او د لیکنې په یو برخه کې وایي د امریکا پوځ ویلي چې دغه پیښه به څیړل کیږي. د ټایم مجلې په لیکنه په ننګرهار ولایت کې هم وسلوالو طالبانو او هم داعش ډلې ته وفادار کسان فعال دي. مجله په خپل تحلیل کې زیاتوي د ملي اردو په یونیفورم کې د یو شخص په ډزو امریکایي سرتیرو ته په داسې حال کې مرګ ژوبله اوړي چې واشنگټن هڅه کوي په افغانستان کې خپله 14 کلنه جګړه پای ته ورسوي. د ټایم مجلې په لیکنه په وروستیو اونیو کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په قطر کې د طالبانو له استازو سره په څو پړاوونو کې د سولې مذاکرې کړې دي. خلیلزاد هڅه کوي د سولې پر داسې موافقه سره وسی چې په مرسته یې په افغانستان کې روانه جګړه ختمه سي. که څه هم په دغو مذاکرو کې څو څو واري د سولې پر یوه نهایي موافقه د احتمالي سلا کېدو خبرې سوي دي، خو دواړه لوري لا هم نه دي توانېدلي چې داسې کومه موافقه په خپلو کې لاسلیک کړي. او اوس هم یو بهرني مسله تعقیبو. د سوریه پاوز په ادلب او حلب شهرونو کې د زیات پرمختګ اعلان کړي. د پاوز په خبره حکومتي عسکرو په دغو شهرونو کې د لزګونو کلیو او ستراتیژیکو سیمو کنټرول په لاس کې اخیستی دی. په سوریه کې د پاوز بریدونه چې روسیې ملاتړ کوي د زرګونو کسانو د بې کوره کېدو سبب سوي دي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د سوریه پوز وایي په وروستیو څو ورځو کې په ادلب او حلب ښارونو کې د 600 کیلومتره په وسعت سیمې نیولې دي. دا دواړه ښارونه د سوریه د حکومت ضد ډلو له وروستیو مرکزونو یادیږي. د سوریه پوز پرون په یو بیان کې ویلي چې په ادلب ښار یې له ختیځ او په حلب یې له جنوب لورو بریدونه کړي او ډېرې سیمې اوس د حکومتي عسکرو په کنټرول کې دي. پوز ویلي تر هغو عملیات جاري ساتي چې د سوریه ټوله خاوره د حکومتي عسکرو لاس ته نه وي لوېدلې. د سوریه حکومتي عسکرو په تیره یوه اونۍ کې د تراقب ښار بشپړ کنټرول په لاس کې واخیست چې په ادلب کې د وروستي پرمختګ لپاره مهم بلل کېده. تر سراقب مخکې په جنوري کې معره نعمان ښار نیول شوی و. د سوریې د پوز لخوا بریدونه چې په ځمکنۍ خوا سربیره هوایي ځواک هم ورسره مل دی او د روسیې له همکارۍ برخمن دي، د لسګونه زره کسانو د بې کوره کېدو سبب ګرځېدلی. عام خلک له خپلو سیمو په تیښته دي او د سوریې او ترکیې سرحدي سیمو ته ځانونه رسولي. پخوا تر دې هم ګڼ سوریایان له جګړو په تیښته د ترکیې سرحدي ښارونو ته رسېدلي. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس په نړیوالو د ادلب له بې ځایه شویو سره د مرستې غږ پورته کړ. هغه پرون د واتیکان سن پیټر میدان کې د خپل اونیز دعا پر مال ویل چې د نړۍ خلک باید د ادلب مسلې ته پام وکړي.
کنټینوانو اجونجره نوټیسیه دولوروسه دال نورد اوست د سوریا.
د سوریې له شمال لویدیځه بیا په تیره د ښځو او ماشومانو د وضعیت په اړه دردناک خبرونه راځي. خلک د تاوتریخوالي د زیاتېدو په سبب تښتیدلي. زه له نړیوالې ټولنې او ټولو ښکېلو غاړو بیا غواړم چې د بشري حقونو نړیوالو قوانینو ته په پام له ډیپلوماتیکو چینلونو کار واخلي او د ملکانو سره او مال خوندي کړي. راځئ په سوریه کې د عزیزانو او شهیدانو لپاره دعا
وکړو. per questa amata e martoriata Siria.
په ادلب او حلب کې د سوریې حکومتي پوځیان داسې وخت پرمختګ کوي چې سوریې، ترکیه او روسیې په جنوري کې په سیمه کې پر یو اوربان موافقه وکړه. روسیه او ترکیه د سوریې د کورنۍ جګړې له مختلفو لوریو ملاتړ کوي. په ادلب کې دوشنبه د سوریې ځواکونو په بریدونو کې اته ترکی سرتیري وژل شوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تیرونی د سوریې حکومتي عسکرو ته خبرداری ورکړ چې د ادلب له امن سیمه ووځي کنه انقره به لاس په کار شي.
تاسو لا پیغامونو
موږ د کندهار ولایت څخه اسد الله خبره کوم. پیغام دادی باید د موږ د کندهار د ولایت تاسو رپورت اوس مزواري دي په ټیکسیانو کې ترافیک راځي چې باید دوه تن دغه سي دغه وکړي چې ځباکه سره د مخفصیت کې نکړي. دا چې په ازادي سره انسانان سره تخته یې چې څلور د چاته سي کې د مخفصیت کې دوه د مخفصیت کې کښېني چې بیخي خلک ورسره په ازادي دا موږ یې سره رپورت اپورته کړی چې خلک د دې په کندهار کې خلک دغه د ټیکسیانو ولا سره په ازادي دا د ریپورت څخه موږ ډیر مننه کوم چې راپورته کړم. دا نو پیغام د ورپولې چارواکو پر ورته. السلام علیکم.
لا چې سلام دې زوځي اړیو بنسوالې نه خبرې کوم. موږ دغه ولسوالې کې د دې میاشتې کې چې د مکتبیانو تذکيري نشته. ټول مکتبیانو ته یې دې چې تذکيري ارتي تذکيري ته جوړو تذکيري نو ترتي. د دې میاشتې کې چې مکتبیانو ته منتظر دي تذکيري نرتي دې ورپورو چارواکو نه مخایش ده چې زوځي اړیو بنسوالې ته دې مشمونو دې پورا دې تذکيري ضرور نه ضرور راشي. والسلام په احترام.
زه
حسین ازار خبرې کوم لوګر ولایت د محمد هغه ولسوالۍ نه موږ په محمد هغه ولسوالۍ اصل د توبې په سیمه کې دومره واوره شوې ده چې هغه باندې دي او موږ مریضان ډاکټرانو ته نسو رسوي روغتون ته نسو رسوي په دې هیله چې موږ چارواکي دا غواوري او موږ ته لارې خلاصې کړي په دې هیله چې ما پیغام نشر کړي موږ درته مریضان دي لمړې را رسوي سو جایته نه مریضان جایته رسوي سو په دې هیله چې موږ ته لارې خلاصې کړي د لوګر ولایت محمد هغه ولسوالۍ توبې په سیمه کې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسی ازادي رادیو ته غوښیست په دې خبرونه کې نور مسایل هم تعقیبو خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې دي. د دې دفتر وایان سوهیل شاهین په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي چې دوی پر کومو مسایلو په خپلو کې بحث کړی دی او څه پرېکړې شوي دي. تبنسن جمهور رئیس محمد اشرف غنی د نړۍ په لسم شاري فورم کې وویل چې باید د شاري پراختیا پر لار پراته محدودیتونه لرې کړای سي. ګڼو سیاستوالو د اجرایه رئیس د مرستیال محمد محقق د زوی د وژل کېدو له کبله له هغه سره خواخوږي شولې ده. باقر محقق پرون د خپل ورور حسین محقق لخوا وژل سو. ایران پرون د مځکې مدار ته د ایران په لاس د جوړ سوي ظفر په نامه سټلایټ په توغولو کې ناکامه سو. دا د 2019 میلادي کال له پایله د ایران لښته لږه درېمه ناکامه هڅه ده چې نسی کولی د مځکې مدار ته سټلایټ ولیږي. په چین کې چارواکو نن وویل چې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمېر تر 900 کسانو واوښت. پرون په دغه هیواد کې د 90 نورو کسانو د مړینې راپور ورکول سوی. له دې سره په کورونا وایرس د مړو شمېر 908 کسانو ته ورسېد. د آذربایجان د پارلماني ټاکنو رای پوښتنه ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن د نوي آذربایجان ګوند زیاتې څوکۍ ګټلې دي. د مهمو خبرونو لنډیز مول آزادی رادیو واورید. ګڼ اوریدونکو سمیسونه راستولې دي. عبدالحکیم نبیل له هلمند لیکلي اکثره سیاستوال په یو ډول د سولې مخالفت کوي. افغانان باید خپل لاس په کار سي تر څو سولې ته زمينه برابر سي. عبدالباری ظاهری له کندهار لیکلي افغان حکومت باید د سولې د طرحې ګټه واخلي. عنایت الله توخی د زابل له شاجو ولسوالۍ لیکلي افغان حکومت او سیاستوال باید د سولې لپاره یو ګډه طرحه جوړه کړي. د هلمند له ندالی ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامي لیکلي که د سولې خبرې داسې روانې وي زیات کلونه به نور هم په هیواد کې جنگ دوام کوي. انصار الله حکیمی له لغمان څخه لیکلي د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید د ولسمشرۍ ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان کړي. نور دي د ناکامو کاندیدانو خبرو ته غوږ نه نږدي. قدیر تکین لیکلي چې د پایلو ځنډ د هیواد د روان وضعیت سره لویه جفا ده. باید چې د ولس د تمې سره سم دغه نتیجې اعلان سي. سمیع الله له میوند څخه لیکلي په سپین بولداک معروف او شولې کوټ ولسوالیو کې زیاتې بېوزلې کورنۍ سته. باید افغان حکومت مرسته ورسره وکړي. نور احمد پښتون لیکلي په هیواد کې د خوراکي بیې لوړې سوي دي. کنټرول نسته. خلک په ډېره ستونزه کې دي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا لیکلي د پکتیا په مرکز ګردي کې پاکستانی کلدار بنده د خو نرخنامه تر دې د مورتنه د جوړه سوی. یعنی هغه شی چې مخکې په 500 کلدار وو اوس په 500 افغانیو خرڅیږي. آیا دا انصاف دی؟ او امیر خان ایوبی د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه لیکلي په هلمند ولایت کې اوس مهال د کوکنارو کرل زیات سوی دي. دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په پاتې شیبو کې خبریږي. د انصاف پلټکې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام
د انصاف پلټکی
یو چې هغه پسې ورشه بلو هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورس تیر شي او ناهیل بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د هیڅ سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي حاضرې په دې ځای کې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د کندهار ولایت د قولي وردو د سلورم کندک ځینې منسوبین شکایت کوي چې د روان ژمي یو میاشت تیره شوه خو دوی ته تر اوسه ژمني دریشي نه ده ورکړل شوې. دغه ستونزه باید د دفاع وزارت د چارواکو غوږ ته ورسوي چې ستونزه چیرې ده او هلته یې څه تدابیر لري. زه خان محمد سین دغه خپرونه وړاندې کوم. لومړی به د کندهار د قولي اردو د سرتیری او ورپسې به د دفاع د وزارت د چارواکو خبرې واورئ. پام مو ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
دغه سرتیر موږ ته خپل نوم ریاض خودلی او دا چې څه ستونزه لري دا به په خپله ووایي.
د کندهار د قولي اردو د کنډکې چار نوې تلیفون کړه چې دلته موږ داسې مشکلاتو سره مخ یو چې نه یې حل کولی شو، نه دلته موږ ته کمپالیس پوکړه کوي، نه دلته موږ چې د کمانډو نه فارغ شوي. د کمانډو درې میاشتنی رسخت دی او د موږ دلته پنځمه میاشت روان ده، نه څوک رسخت راکوي پوه شوې. نم ډوډۍ صحیح ده، بس هر څه ګډوډ دي، پنځه ساعته پیری دي، هر څه ګډوډ دي.
تا خو ډېر مشکلات وویل، اوس له موږ سره کوم مشکل مطرح کوي؟
فعلا دا مشکل مطرح کوم چې موږ ته مثال دریشیانې راشي، موږ ته خپل کمپلې راشي، دغه جمع دی، موږ نو دغه مشکلات سره بېخي زیات مخ یو.
ژمی خو شروع دی، تاسې ته د ژمي لباس یا دریشي نه ده درکړي؟
بېخي نه ده راکړې، دلته پنځمه میاشت ما روان ده چې زه راغلی یم، بېخي ما له هېڅ شی نه ده راکړی. بیا بله ورځ نه نه کمپلې راغلی، ما ورته راکړه هغه بل چا ته ورکړي.
په دغه کنډه کې ته یوازې چې دا دریشي دې نه ده اخیستې او که نور هم شته؟
نور ته نه دی ورکړی، یو ته نه دی ورکړی، بس هغه زاړه چې مثال اووه کاله څلور کاله چې چا دلته دي همغوی لري چې هغه پخوای ورکړي، نور یو هم نه لري.
تا ویل چې کمپلې او دریشي دغه دواړه نه دي درکړي؟
نو تاودې خو څه کوي، دغه یخې دریشانې خدا کره کړي، دغه هم درته تیان په پیسو جوړو. دلته ټولو شخصي اخیستي، ټول موږ په تنخوا باندې خپلې دریشي، یوه دریشي درې زره افغانۍ قیمت لري.
ښه، دریشي خو م په خپله اخیستی، کمپلو سره م څه کړي؟
کمپنی هم بس شخصي ما اخیستي، څه وکړو، خو یخنۍ ځان نه شو وژلی.
نو دغه شکایت هم نه دی کړی خپلو مسؤلینو ته؟
بس وایې کوی نه دی راغلی، البته همدغه خبره دی، نه دی اکمال شوی، بس همدغه خبره.
امنیتی ارګانونه خو د ژمي په سر کې ټول قطعاتو ته د کمپلو او ژمنیو دریشیو اکمالات کوي، ستاسې قطعې ته ولې نه دی کړی؟
نه کنه، ورته وایو اکمالات نه دي شوي، دولت چې موږ ته راوړي موږ به تاسو ته درکړو، بس دغه خبره موږ ته کوي. نو
او د تنخواه مسله دې څنګه ده؟
تنخواه هم بس دغه دوه میاشتې کېږي چې تنخواه بنده ده، بس تر اوسه پورې نه ده واله شوی.
علاوه په دریشۍ او کمپلو، د شپې چې پکې استراحت کوئ کاغوش، د هغې مسله څنګه ده؟ بخارۍ پکې شته؟ تاودي دي؟
او کاغوش هم تود ده، خو بس دغه مثال چې دا کاغوش کې دا بستري دي، دا بېخي زړې دي پوه شو، د تشنابونه هم خرابه دي، بېخي بسار ته مړه ګډوډ دي، لکه هماغه د امریکایانو په وخت کې چې مثال کوم دلته خدمت شوی دی پوه شو، هماغه تشنابونه دلته پراته دي، څلور پنځه تشنابه دي، موږ پنځه ټولیان لري، هماغه جوړ دي، نور ټول خرابه دي، ټول بس بند دي خراب.
کاغوشونه مو په کوټو کې دي؟
نه نه، غټ غټ کاغوشونه لرو، غټ غټ پک میاشتو کې باید یوه دریشي موږ ته راکړي، هغه دریشیانې موږ ته تر اوسه پورې نه دي راکړي، بېخي دا څو کاله کېږي دریشیان نه دي ویشل شوي. دی کنده
د دریشیګانې په کال کې څو ځلې تبدیلیږي؟
باید دوه ځلې تبدیل شي، دلته تر اوسه یو ځلې نه دي ورکړي، بېخي نه دي راغلي.
یو د اوړي دریشي او بل د ژمي دریشي؟
بېخي نه دي راغلي، یو هم نه دي راغلي. اوړي خو موږ یو چې د اوړي راکړم چې دغه صرف دریشي یعنې یونیفورم په غاړه که نه، خپل دولت یونیفورم موږ ته نه ده رسړی، موږ یې خپل ځان ته شخصي جوړوو، په درې زره افغانۍ یو جوړوو.
خستا مشکل به مسؤولو چارواکو سره شریک کړو.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د دفاع وزارت له ویاند ښاغلي روح الله احمدزي سره شریکه کړه. احمدزی صاحب، د کندهار ولایت د قولي اردو د څلورم کنډک یو شمېر سرتیرو ازادي راډیو ته ویلي چې ژمی شاوخوا نیمایي ته ورسېد، خو دوی ته تر اوسه ژمنۍ دریشي نه ده ورکړې. په دې حیسه کې ستاسې نظر غواړو چې ستونزه چیرې ده او هلته به یې څه تدابیر ونیول شي؟
د ملي دفاع وزارت رهبري د خپلو ټولو سرتیرو چې عملا دوی په جبهه کې دي او د افغانستان د خلکو دښمنانو پر وړاندې دوی جنګیږي، دوی ته لازمه او جدي توجه لري. د ژمنیو البسو د توضیح په برخه کې اجراءات د مرکز نه په وخت و زمان سره شوي دي او زموږ ټولو قطعاتو ته د دوی ژمنۍ البسې ورته رسېدلي دي. دا چې ولې دغه سرباز ته زموږ البسه ورته نه ده توضیح شوې، دا موږ په جدي توګه څېړو او ډېر ژر به د دوی ستونزه حل شي، چون د دوی هغه مربوطه قطعې ته ژمنۍ البسه ورته رسېدلې ده. دا چې ولې ده ته نه ده توضیح شوې، دا به موږ ډېر زر همدا اوس بررسي کړو، انشاءالله د دې ستونزه به په ډېر کم فرصت کې حل شي.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د کندهار د قولی اردو د یو کنډک نه یو سرتیری ازادي راډیو ته ویلي چې ژمی نیمایي ته ورسید، خو دوی ته تر اوسه هم ژمنۍ دریشي نه ده ورکړې. او د دفاع د وزارت ویان ښاغلي روحالله احمدزي وویل د دغه ستونزې حل ته به همدانن اقدام وشي. درنو اوریدونکو، د انصاف په لټه کې د پروګرام د تیرې اونۍ یوه موضوع هم در سره شریکوم، او هغه دا چې تیرې اونۍ د انصاف په لټه کې پروګرام ته د حفیظ الله په نامه یو کس ټیلیفون کړی و او خپل ستونزې شریکه کړې وه. دا چې حفیظ الله آزادی راډیو ته د کومې ستونزې په اړه ټیلیفون کړی و په خپله به یې ووایي.
وقتی خو مر وقتی ولات زو ولا سم کا ادم سره سم نه سو برنامه ما زنګ ول ولات ول را وس ادم سره به خیر سره شد ان شاء الله دې راځي کړی دی دغه ته مایبین ریاست تل تو حالت ورلو مایبین ریاست دغه څنګه و رئیس نه و هغه تل کابل ته ور ور اخر دې ان شاء الله دې راځي ته زنګ ور ان شاء الله ست کار علي ان شاء الله.
خا ازادي راډیو ته دې د ټلیفون ورسته په کارونو کې څه پرمخته غوښو او څه امیدواري درته پیدا شو؟
عمر زوګ مړه زنګ ول راس دغه تر راس ول تر راس ول تر ول اړ دې ول راس ول سات ول سات تر ور راډو ول سې ور دې عادت زنګ ول راس د ادم سره به کار ور نه راځي مړه راځي که دغه تا دا مې بین ریاست تر راځي کال ته ول ان شاء الله کار کیږي.
د ازادي رادیو له دغه پروګرام نه راځي
راځم د خې د 100% راځم د خې ډیر راځم دغه راځم.
درنو اوریدونکو، که تاسو هم کوم ستونزه ولري او قانوني وي، لازادي رادیو سره شریک کړئ چې د مسؤلینو غوښته ورسیږي او پاره اقدام وشي. د ټلیفون شمیره ده 0 29 8 29 00.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. زه فریبا زاهر خوشاله مچ داونی بیا هم یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم موږ هغه پیغامونه لرو چې ځینې اوریدونکو په خپلو سیمو کې اورکسان موندلې دي او د غوې نشانې راته وایي، او هم ورسته به بیا ستاسو هغه پیغامونه خبرو کو چې تاسو په خپلو اورکو دوستانو پسې ګرځي. نو د خبرونې د جوړښت سره سم ارزو د هلمند ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام اورو چې د په خپل سیمه کې د یو پیدا سوي کس په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم. زه ورته د چارچنل رسول ته خوردی د سیملی زموږ د وطن دی. زه د نیمه راته نه هرڅه په سیمه کې ما ماته دي په دغه شماره ژوند وي سي پروا اتا یو 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 دني واته. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زینا فرید ملک بک کابل والا دې سفر نه دلته کتل احمد الله دې نامه خدای دې رجیک دا میدان نه نه چکی شي نه کول نه درته سفر نه کوار څه کی پیدا کی نو ما ته لته شي رات نه پر وسه واتیا نه سو پیند پنځوس دوا سو و څه پر و و ات یو دې پیند فلور نه ات
السلام علیکم. زما هم سلامونه قبول کی قدردان مبارک د هلمند ولایت څخه خبره در سره کوم. تاسو یو ځوان دی په فیسبوک کې هغه چې پورته شوی دی نو هغه بل و په ایران کې فیسبوک ته هغه چې پورته کړی دی نو دا چې دی د میدان ورګ ولسوالۍ دی و خاص په ایران کې وسیږي نو یو بل و مات مات معلومات راکړی دی چې دغه نمبر ازادي راډیو ته ورک نومي حضرت ګل دی او داسې په با حضرت ګل دی شمس الله دی او د ورور نومي مقصد دی. نو په چې څوک د پاره معلومات غواړي نو زما سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي 0 0 5 1 5 6 3. په ایرانی شمیره جام اړیکه وسره ونیسي. دا غاز ځوان سره چې هغه په فیسبوک کې پوته کړی دی اکس او 0 0 9 8 9 او دیر ته سوارلس سپر اتلس ولس در بیا سه وخت ته تمام.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او مشرونکو ته ټول سلامونه. سلامات و علیکم سلامونه ورته وایم. دلته یم زه قدرت الله کدرمن یم علیکم یم ولې ښایسته بولان. دلته یم مسلمان بولان چې په بولان کې اوسېږي. نن زما په دکان سبا تاسو دکان ماجه کې نیمه بریالۍ نومېږي. نو چې د کوم ځای دی پکتیکا یا دی داسې بریکانو په دغه لیونۍ غوندې ښکارېږي. دا تل څه کار دی او محمد عارف او محمد داوود شناختګان دي ګرد عمر یې نه مې دی. نو کوم مسلمان وو کې وروري اکای خانه خات چې څوک نو کې ته پاړه دغه لري پیروان چې دا کې نو زموږ سره تلیفون کړو بشمیرو باندې اړیکه ونیو. سپر واز سپر اتا دریا تلوس یو سپر اتا اتا یو د لیدار تلیفون شمیره تکرارون. سپر واز سپر اتا دریا تلوس یو سپر اتا اتا. ازادي رادیو ته ډیره مننه کوم چې موږ پیغامونه نشري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته یو ماشوم چې نوم یې رفیع الله دی د تقریبا 12 کال دی چې د محمد سازوی دی او موږ پیدا کړی دی. نو دی وایي چې زه د لغمان یم او مشته دا سره مل میږي. کسان چې غواړي چې بوزي نو زموږ سره دي په دغه شمیره اړیکه ونیسي. سپر و سپر څلور سپر یو نه څلور ودرې بل شمیره بیا ورته وایم. سپر و سپر څلور سپر یو نه څلور ودرې. دا ازادي راډیو نه مننه.
السلام علیکم. زما فرید ملک د کابل ولایت د احساس ده. دلته وکاس د لګي ولا په نام نیمګي د پلان د اجازه ولا ده. زه تاسو ته کوم د پنځل څخه ده شوم یاست کیږي چې د کوم نه د کاسو ده کوار چې پیدا کړی ما چې خوش یره ده. چې تر و و اته یاو پنځه پنځه تلوس نه اته بل شمیره نه ده. چې تر و سو اتیا د شو پنځه پنځه
دغه سوال مخدا ته ما. السلام علیکم. زه ارمند ولایت څخه د پټنایک نظری رادیو سره څنګه والک چې دلت کنن الکسی او د پلان نه غلام حضرت دې د کار نه نارغول کړ دی د نوم چې ولاد وزیر چا چې نو د ولسوالۍ ما او د دې کاري دې دغه نوم رایاف کې د خطو خرخوردی ما دا د اکثر کې
السلام علیکم. زه افغان د کندهار ولایت د بنجویو ولسوالۍ د مرکز څخه خبره کوم. ما د پیغام دی د رادیو خبر کې د موږ یو کښنه د کړی دی تقریبا د کډو او اتو کال کښنه یل لس کال وی در خبرې نشه کولی ګونګې دی په جواب کې که د هر مسلمان ګوري پر دا شمیره د مرسته اړیکه ونیږي خپل کښنه په لاس ورکو. دې پر اویا د شپته نسلیر وڅاو شپته شماره یې بل بیا وایم. سپر اویا د شپته نسلیر وڅاو شپته.
السلام علیکم. وارث تر خلیم به خسته د ساو نتا سره پیغام ما دلته او الک دانو داسې د قدم دې لنده داسې لایقت په نامه باندې دانو اېدنه خلکو یعنی غلط سوې د نفسګما ارڅه دي تکلیف لري که څنګه نو که هر څو غواړي وروري اصلار لري ورونه من لري. نو ترې شمارې ته د زنګ وکړي صفر واو یا یو اتیا پنځه پنځوس څلور سوه او اته نوي. بیا هم دا شماره وایم صفر و اته یو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمال الدین هیوادمل جوارخیلی ما د ننګرهار ولایت څخه. یو ماشوم د یاسر پنام باندې د دولتو کلو په شاوخوا کې عمر لري، شنې سترګې او د چپ لاس ګوتې هم کږې دي. که د هر چا وي دلته له یوې کورنۍ سره هر څوک نه کوي، د که د هر چا وي یا څوک پېژني نو ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. زما د ټلیفون شمېره دا 0 1 1 6 8 1 0، بل شمېره دا 0 8 1 5 5 5 6 8 0 8 1 5 5 5 6 8. خدای په امان. خپل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا اختر محمد خادم من تاریخ نمدالا د دلمن ولایت واشیر ولې فرج خنیولې. تاسو مسکی څنګه ماشوم راغله د تقریبا د اتو کال پر شاوخوا دی. نو را څلور میاشتې کېږي چې د عرفان الله په نامه د ماشوم مخ پیدا کړی دی، دا لارام په سیمه کې پیدا کړی. نو که د هر مؤمن مسلمان یې ابن سر په همدغه شمېره باندې اړیکه ونیسي 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. یقین شمېره ځلې بیا وایم 0 1 0 1 1 4 2 8 9 1 9. خدای دې
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ورکو عزیزانو د خبرونی درنو مینوالو، د خبرونی په دې برخه کې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت بنایي ولسوالۍ سمولي عبدالسلام خبر کوم. زما یو ورور دی تقریبا 9 کال کېږي چې د کور څخه نه درته تښتو دی. د عبدالجبار په نامه دی. که هر مسلمان ورور ته معلومات دي یا د خبري وزمو سره د پدغه شمارو باندې اړیکه ونیسي. چې پر خایګه پاتنی پنځنی شپږسوا پنځوس بل شماره ده ترنایا
مزه ده. السلام علیکم. دا د سړي چې دا وګورئ چې دا د دې سوالات او څنګه د بالا مرغاب د ولسوالۍ ته ولنا سره ورکړل دي. دا د هلمند ولایت د غرید ولسوالۍ د کلاچې د کلی د خان احمد اقازي د محمد دا د سړي لمبر ما ته بل افتا کې جوړ کړي څه ته کار نه کړي و تاسو ته اندو والو ولا ول د خان موږ شمیره دا په کابل کې د ازادي راډیو شمیره دا د صدا شمیره مو سره د څه تماس ونه کړي دا ورسره تاسو مو پیدا کړو. السلام علیکم.
السلام علیکم آزادی رادیو ته السلام علیکم وایم. او غنه کوم دې تشکر کوم چې موږ یو ورځ پروګرام ده په نام د قاضی محمدین ولادي اسمت د غبرې مرکزي د نظر کړه د مرکزي بغلان ولسوالۍ نه سهار کا پیدا ک یو لک روپی او غانه شریلی لري قاضی محمد محمدین دا په قاضی باندې مشهور ده د مرکزي بغلان نه او د پوکم د کلی نه دا درې مسیجی نه درک دا وروره تاسو نه خواهش کوم چې هغه منګه اواز تاسو ته خدای دې پیدا شي.
السلام علیکم. د پکتیکا ولایت مرکز شرنی څخه مې فن نزاعات احمد تر کوم د مرکز شرنی د میازو د کلی په زل او دولت کلن به د پنځه ستورو څخه نه ترک دا نو کپو تاخیر خارج کله چا سره معلومات کی د مهربانی لمخه دې لاندې شمیرې ته زنګ ووهي. مهرباني به مو وي واویا صفر درش پیتو اتش پیتو شپزاویا شمیره یو بل بیا صفر واویا صفر درش پیتو اتش پیتو شپزاویا مننه زیاته مهربانی کوم
مثلا ولایت مکوله ولسوالی نه اړیکه نه لرله زما یو ورور ورک ته حاجز لانی کله تکم په یاکو بده شرابا هر کار سم نشيږي چې پر وسه وا د کلیسته لواتیا دواتیا سپر خدای خوان برابر.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زما دا پرګرام زما یو قریب رکتی شرامه د کا په نامه دی دا نمسکار کې تقریبا چورک دی لیک منده شي مسخه نور مسلمان کې په پاره معلومات لري ماتي په دغه شمیره باندې ځنګوي سپر وا سپر سپر درش پته نو نه سپر درې بیا د شمیره هم سپر وا سپر سپر درش پته نو نه سپر درې. والسلام.
سازدی رادیو ټول اوردونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وبعد سلام زما دا پیغام دی چې زما د یو اکازوی دی د سوید ولی فنامه دی د خان په خان مشهور دی په لشکرګاه کې د هلمند ولایت په لشکرګاه کې ورکسوی اصلي درزګان ولایت د چارچینو د ولسوالۍ دی په چارچینو کې د دورنبابي کې هر ور معلومات ته حق له معلومات یا د ژوند یا د مرګ یا د وخت او استوګنی چې دلته استوګنه کړې ده مشته دی په دغه شمیره ژوندو یو کال کې چې ورکسوی دی سپر څلور یا 1500 درې او د سیم شمیره مو ده سپر و سپر وو دوا یو اتش پاج اتش میری یو زلبیاما سپر څلور یا 1500 درې او د سیم شمیره مو ده سپر و سپر وو دوا یو اتش پاج ات کی هر چا په ورته معلومات راکې د ژوند موږ یو لک کالداري شیرینی ورکو د ټول د ازادي د ټول اوریدونکو ته مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټول جوړ وروغه زه چې مخه دې لمن د خدای د ګشت ولې په هغه سي سره پاره کیمه تقریبا د لیا کال کې چې موږ چې زه یې تاسو وخت د کورونا دره کړی جک سره دې نړۍ زره ده د موږ یو کوچنی کوچنی خاص نه دی ورو رب شکر دې نه دی واخله کال دې مسمکې تقریبا دونیم کال دې کال کې چې د کورونا وتلې دې یو څو وخت یو چاول چې کومه چې کی معلوم سو یو خوږی پاتې نه لرو معلومات نشته ټلیفون سره خلاصې ځلمن دی نه دی ولې ور هر کوم مهرو مسلمان روز ما زار او په تاسو مې دې یو سره راځي کولی شي خو چې دې دې تر لاسه کې څه پر ور څه تر اته نه دی زه یو و دې 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 ته چې نه چې پر ور اته څلور 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 دې اته نه دی زه سپر و دوار نه سپار نه یو سپار سلور نه بلن وقتی سخبری لکش در قیام ناشر که و ریو زنگون مویدنی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ.
السلام علیکم در قدر زن در سامدارم تاکلان در ولسواری سخبری کم در باغران در ولسواری و سیدون که انزمانه و رو در رولاق تنامه و در سور پون پوترو ورسه خده در نشتی که شکره در که هر چا په د پاره معلومات لري ماستر یاري کوي نه چې په دا غرام بار او یا د دې نو ژغاوري او زه دا غواړم یو څه شو تر کې السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د کجې کې د ولسوالۍ د چارباغ د کلی د چنګزو د مسجد ملک محمد نمیږم. زما ورور دی د احمد په نامه دا څوار لسکاله کې چې ورته که اڅه چاته په دغه حق معلومات دي موږ ترې په دغه مې راځو وي ته پر و څلور پنځه څلور دوا اته درې شپږ دوا
مننه کوم ورور تاسو څخه او د ټولو هغه نور اوریدونکو څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې و. البته دا باید ویم چې زموږ سره نور پیغامونه هم ستاسو خو د خبرونې وخت هم دومره دی، نو نور به په نور خبرونه کې سره وورو. مخکې تر دې چې د خپل پمانه وکم، د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو او تنظیم کې مرسته او همکاري سره کوي. تاسو هم تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبا پیادیم ز چه قدم به قدم گدم تا یادوما
لشکرګاشر او جننور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیراګام او اچین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انار او اصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.